Radio.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ده د 14 هجری لمریز کال لړم یا عقرب د میاشتې 14 د 2021 کال د نومبر د میاشتې څلورمه ده. ازادي راډیو په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې به واورئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د یو ځانګړي سیستم له لارې ډېر ژر د افغانستان د ښوونځیو ښوونکو ته معاش ورکړي. ښوونکو چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
کچېرې په وخت رسېدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بیا په ډېرو سیمو کې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي.
کله چې خونځي تتلو نو ډېرې زیاتې هیلې مې درلودې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټره جوړ شم.
په افغانستان کې هم ډېر عام خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس ورسره زیات دی.
راپورونه لمخې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره پر اوربند خبرې پیل کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زن ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره کوو. په پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. له ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. د بیلاروس یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لوېدلې چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په موسکو کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
различным этнополитическим силам страны.
Мы фикер каучи قومي سياسي دلي بايت اوس لپاره د سیاحت ونه کړی چې د افغانانو ترمنځ د جګړې بایس کیږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سولې ټینګوي او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامدار ثبات او امنیت لامل کیږي.
په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په وروستیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان کړی دی. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړل او موسکو تر اوسه دا ډله د تروریستانو لیسته نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له لوري به یوه اندازه ژمنۍ مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یو ان ایچ سی آر پرون هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ژمنه کړې چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بې ځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنۍ مرستې ورکړي. له ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمېر مالونه له تورخم واوښتل او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار مؤید یوسف وکړ. ښاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خپاره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یوه میاشت مخکې تر دې په تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسماعی، سیمرغ البرز، طوفان حریر رود، میوند اتلان، اباسین سپیا او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی دی چې نن په چواچول شي او څرګند شي چې کومه لوبډله له کومې یوې سره مخامخېږي. دا لوبې لس ورځې دوام کوي. عبدالله کندهاری د افغانستان نامتو ستور پیژندونکی وفات شو. د وړمش په ناروغي له امله په کابل کې سا ورکړه. کندهاری د ستور پیژندلو په برخه کې په بهر کې زده کړې کړې وې. یو وخت د ښار جوړولو وزیر و او د کابل په پوهنتون کې استاد هم پاتې شوی و. عبدالله کندهاری د فلکیاتو په برخه کې یو شمیر آثار هم لیکلي دي. د بیلاروس یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لویدلې ده چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انتونوف دولس ان ای الوتکه د چهارشنبې په ورځ د ایر کوڅک په سیمه کې ولویده. روسی رسنۍ وایي دا الوتکه وروسته تر دې له راداره ورکه شوه چې یو ځل ونه توانېده کښېني. تر اوسه دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی معلوم. په دې الوتکه کې دوه عمله د بیلاروس وو، دوه پکې روسان وو او دوه هم اوکراینیان. د کرکټ د شلاورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې نن استرالیا له بنګلادیش سره مسابقه وکړي. دا لوبه د استرالیا لپاره مهمه ده. بنګلادیش له دې جام څخه اوټ شوی دی او استرالیا باید بنګلادیش ته په لږ توپیر ماتې ورکړي چې نیمه پای لوبې ته یې هیلې ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بله لوبه د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ ده. سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. د شلاورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحد دا عربی امارات او عمان کې روان دي. پرون هم د افغانستان او د هند ترمنځ د کرکټ لوبه وشو چې هند دا لوبه وګټله. ورسته به په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل واوري. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان د هلکانو او نجونو د ښوونځیو د ښوونکو د نومونو د ثبت لړۍ پیل کړي او غواړي چې افغان ښوونکو ته ژر تر ژره معاش ورکړي. یونیسف د دې لپاره ځانګړی پروګرام لري او وایي که له افغان ښوونکو سره دا ډول مرسته ونه شي په افغانستان کې ممکن نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق ژمنه کړې ده چې داسې یو سیستم جوړوي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. یونیسف په داسې وخت کې دا ژمنه کړې ده چې نړیوالې ټولنې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جنیت فوګلار رویټرز اژانس ته په استولې ایمیل کې څرګنده کړې ده چې یونیسف په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاش ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلمانو ته وسپاري. یونیسف په داسې وخت کې دا ژمنه کوي چې افغان ښوونکي له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. په خوست کې د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکي فاطمه اسدی راډو ته وویل که د ماشونو غم ژر ونه خوړل شي تر شپږمه چې د نجونو کوم ښوونځي پرانیستي دي هغه به هم وتړل شي.
دا چې کورنۍ مشکلات دي همدغه ماشلې طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. که چېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر میرمن فوګلار په دې نظر ده چې د افغان نجونو د زده کړو د ملاتړ تر ټولو غوره لاره دا ده چې د دوی د ښوونځیو او ښوونکو ملاتړ وشي او مرستندویان باید پرې نه شي چې د افغانستان ماشومان له زده کړو محروم شي. په کونړ کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې بې معاش ښوونځي تړل کېږي.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي. کور کې که چرګ چرګوړي او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی نور څه نشته دی. ځمکه نه لري، بېچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅې کړي او ځان لږ خرچه وکړي. نو په لحاظ که دې معاش ورنه کړي نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. د هغې خاص وجه دا ده چې چېرته دېړي وکړي، یو څه شی پیدا کړي، خپلو بچو له راوړي.
وروسته تر دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې عامه خدمات په ځانګړي ډول د تعلیم او روغتیا برخې له بحران سره مخامخ شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ګڼو بهرنیو حکومتونو له بشري مرستو پرته په خپلو نورو مرستو بندیز لګولی دی. څو میاشتې کېږي چې په افغانستان کې په عمومي ډول ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې طالبانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې پر تعلیم له کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان پرته په نور افغانستان کې بندیز لګولی دی. خو روانه اونۍ د طالبانو یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې به ډېر ژر ښه خبر خپور شي. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د بهرنیو پروګرامونو او مرستو د برخې مسؤول وحید الله هاشمي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې په ځانګړي ډول له یونیسف او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو سره کار کوي چې یوه ښه لاره پیدا شي. د هاشمي په وینا چې دوی هره ورځ له دغو مؤسسو سره په ارتباط کې دي غونډه ورسره کوي څو دا شونځي پرانیسي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونکو ته له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي، د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بیا تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. د طالب چارواکو تر اوسه یوازې په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته لاړې شي، خو په نورو ولایتونو کې تر اوسه پورې د شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو خون د هغو خزینه زده کوونکو او محصلینو سره د خبرو یو لړۍ پیل کړې چې د متوسطه او لوړو زده کړو له حقه محروم دي. په دې لړ کې زموږ همکار په کونړ ولایت کې له یوې زده کوونکي مروه سره خبرې کړې دي. د مرکبه په ګډه واورو.
نوم مې مروه ده، د ولسم صنف زده کوونکی یم.
کله چې خونځي ته تللې څومره خوشاله بې او څه هیلې مو درلودې؟
کله چې خونځي ته تللو نو ډېرې زیاتې هیلې مو درلودې. هم د سیزمونو کورنۍ هم موږ ته ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټره جوړ شم.
اوس چې لشپګم ټولګي پورته د خونځي دروازې د نجونو پر مخ تلل شوي، څومره خفای؟
ډېر زیات خفای یو چې سم خونځي د انجینو پر مخ تړل شوی دی او د لکانو پر وړاندې خلاص دي، ځکه چې دا یو توپیری چلند دی. ډېر مونږ ډېر زیات نا امید کړو. زمونږ خويندې، زمونږ ټول خزینه قشر ټولې نا امید کړې دي. هم دې سره چې دوی مونږ ته اجازه نه راکوي او مونږ مکتب زمونږ پر مخ تړلې دي، ډېر زیات نا امید یو، ډېر زیات خفای یو، ستومانه یو. اوس چې خونځي باندې ډېر هیلې مې ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس هېڅ تمه او توقع نه لرو، ځکه چې ډېر زموږ امارت اسلامي موږ ډېر نا امیده کړلو.
د ښوونځي کتابونه چې ګوري هغه ته څومره خفه کیږي؟
کتابونه چې ګورو ډېر زیات خفه کیږو، ځکه چې زموږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وایي، کورنۍ وظیفه ورکوي، هغه ترسره کوي، سار ځي مکتب ته. موږ هغوی چې د مکتب وخت کیږي مکتب ته ځي، موږ ډېر زیات خفه کیږو. اوس صنفیانو سره خبرې کوو، تلیفوني رابطه ورسره لرو. هغوی هم زموږ په څېر، د نورو خویندو په څېر ډېر زیات خفه دي.
دغه ټولنه خزینه ډاکترانو، ښوونکو او نورو خزینه کارکوونکو ته څومره اړتیا لري؟
زموږ ټولنه خزینه ډاکټرې، ښوونکي او نور خزینه کارکوونکو ته ډېره زیاته اړتیا لري، ځکه چې زموږ ټولنه زموږ هیواد یو اسلامي هیواد دی او په دې کې خزینه ډاکټره باید یو خزینه خور ته معنی وکړي. نو په دې خاطر ډاکټرې ته زیات ضرورت دی. همداسې ښوونکي، څومره چې یو خزینه ښوونکي، یو خزینه زده کوونکي پوهولی شي، داسې نارینه نه شي پوهولی، نو همداسې ښوونکي ته ضرورت دی او نور خزینه کارکوونکي، ځکه د خزینه حقوق چې د خزینه او دپاره خزینه چې څومره حق غوښتی شي هماغومره نارینه نه شي غوښتی. نو په دې خاطر خزینه کارکوونکو ته هم ډېره زیاته اړتیا ده.
تاسو خو پخوا هم په حجاب کې ښوونځي ته تللی، اوس له طالب چارواکو څه غواړئ؟
له طالب مشرانو څخه مو غوښتنه هم دا ده چې د خویندو پر وړاندې مکتبونه خلاص کړي او خویندو ته هم اجازه ورکړي چې تعلیم حاصل کړي، ځکه څنګه چې ورونه حق لري چې تعلیم حاصل کړي، همداسې خویندې هم حق لري چې تعلیم حاصل کړي او خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. که ښوونځي پرانیستل شي زموږ هیلې به پوره شي، ځکه چې زموږ همدغه هیلې دي چې زموږ پر وړاندې ښوونځي پرانیستل شي او موږ بیا لاړ شو او هماغسې د پخوا په څېر مکتبونو ته لاړ شو، ځکه موږ پخوا هم همدغسې په حیا او پرده کې اسلامي شریعت او حجاب کې تلل مکتب، او اوس هم همدغه زموږ هیله ده چې زموږ په مخ کې زموږ مکتب خلاص شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي د یولسم ټولګي زده کوونکي مروه وه.
که ډیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که ډیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسي ملاتړ.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله ورځ د سهار 2 بجې او 15 دقیقې کې دونکو د اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مجيب حبيب زی ته بغوښ شو.
د سه شنبه په ورځ پلازمینه کابل کې د سردار محمد داود خان په روختون حمله چې مسولیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی، د نړۍ د مختلفو رسنیو پام ځان ته اړولی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ښکلي په سردار محمد داود خان روختون د داعش ډلې په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ورسپانې ویلي چې د جګړې ویره او د ډزو غږونه د ورځې تر ناوخته احساس کېدل. نیویارک ټایمز وایي چې د طالبانو یوه چارواکي وحیدالله هاشمي ورته ویلي چې د پیښې په وژل شویو کې یو هم د طالبانو لوړ پوړی قمندان مولوي حمدالله شامل دی. هغه د اګست په میاشت کې یو له هغه طالبانو و چې د جمهوري ریاست ارګ ته ورداخل شو. نیویارک ټایمز زیاتوي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون دا لومړی برید نه دی چې طالبان ورسره مقابله کوي، بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د داعش ډلې لخوا ورته داسې حملې ترسره شوې دي. د غرب په ملاتړ پخوانی حکومت له دا ډول پیښو سره د کمانډوز واکونو پاستولو سره مقابله کوله، خو د نیویارک ټایمز په حواله طالبان چې خپله د یوې بلواګرې ډلې په توګه په تیرو شلو کلونو کې د دغه ډول حملو په ترسره کولو شهرت لري، له دې ډول پیښو سره د قابله په برخه کې یوازې او یوازې لکم ملاتړ او تجربه برخمن دي. د میل آنلاین خبرونه هم په کابل کې پر 400 بستریز روختون د فرانس پرس خبری آژانس مطلب راخسته. فرانس پرس لیکي چې په دغه پیښه کې د حقانی توندلارې ډلې یو غړی مولوي حمدالله او د بدری قطع خاص ځواکونه وژل شوي. حمدالله د طالبانو لوړ پوړی مقام دی چې د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته وژل کیږي. میل آنلاین لیکي طالبان د اګست په میاشت کې د واک له ترلاسه کولو مخکې شل کاله د امریکا په ملاتړ کابل کې د شته حکومت په وړاندې په حملو بوخت ول، خو اوس په خپله په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې له ورته مسؤلیت سره مخ دي. په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې له لوري د خونړیو حملو لړۍ روانه ده او روان وضعیت د سولې او ثبات د تامینولو په برخه کې د طالبانو ودې او وړتیاوې له پوښتنو سره مخ کړي. په واشنگټن کې د وودرو ویلسن په تحقیقي مرکز کې د سویل آسیا د څانګې د څېړنو کارپوه مایکل ګولمن ویلي چې په کابل کې پر 400 بستریز روغتون د داعش حمله د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جنگ د ختم او د سولې د ټینګښت د ادعاو په وړاندې لویه ضربه ده. د 2018 کال په اګست میاشت کې هم پر دغه 400 بستریز روغتون یوه حمله کې کابو دیرش تنه ووژل شول چې د داعش ډلې مسؤلیت ومانه. طالبانو د سردار محمد داود خان پر روغتون د داعش ډلې حمله غندلې ده، خو خپل طالبانو په 2018 میلادي کال کې پر یاد روغتون د حملې مسؤلیت منلی وو چې په پایله کې یې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي ول او درویشت تنه نور ټپیان ول.
ازادي رادیو اوري. یو شمیر سرچینې وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان یا پاکستان د ډلې له مشرانو سره پر اور بند خبرې کړې دي. پاکستان پوز او تحریک طالبان پاکستان ته نږدې سرچینو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه لاس نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر د میاشتې په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د مذاکراتو خبر ورکړی و چې د ډلې هغه رد کړی و. نور به زموږ د مشال د څانګې د همکار پامیر ساحل په دې رپورټ کې واوري.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانون ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوز او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې وه چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار رواني دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې سیمی او وتل هغه وخت ګومان کېده چې واکه پاکستان طالبانو ته په ماته ورکولو کې بریالي شوی او پوځ هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو ترپای ورسته په بیا بیا ویل چې د وسلوالو ملای ماته کړي خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر 3 پورې اوربند اعلان کړ خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخواني وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې نو هغې ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاري. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2005 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمیر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نه شوې او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی وو. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د شلورونو د کرکټ د نړیوال جام تیر تل هند افغان لوبډلې ته تیر شپه د شپږ شپېته منډو په توپیر ماته ورکړه. د دې ماتې سربیره په دې نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته د افغان لوبډلې هیله شته خو د تیر شپې له لوبې وروسته نیمه پای لوبې ته د هند مړه هیله راژوندی شوه. نور به له احمد شیبر واورو.
د افغانستان کپتان محمد نبی د متحد عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې پچه وګټله او د لومړي بیټنګ نوبت یې هند ته ورکړ.
هندي لوبغاړو ډېره تیزه لوبه وکړه. د هند د پیل دوو لوبغاړو 124 منډې په ګډه جوړې کړې چې بیا روهیت شرما د جنت په توپ وسوځېده او نږدې دوه اوره وروسته راهول د ګلبدین نایب له لورې بورډ شو. هند په ټاکلیو شلو اوورونو کې 212 منډې جوړې کړې او یوازې همدا دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. دا هدف اسانه نه و. په هر اوور کې تر لسو ډېرې منډې په کار وې. نو د افغانستان د پیل لوبغاړو بیړه وکړه او ژر ژر وسوځېدل. بیا وروسته آل راونډران ښه وځلېدل. کریم جنت 224 نه سوځېدلی پاتې شو او محمد نبی په 35 منډو وسوځېد. د افغانستان لوبډلې 144 منډې وکړې او و لوبغاړي وسوځېدل. دا لوبه هند د شپږ شپېته منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هند پیاوړې لوبډله افغانانو له ستونزو سره مخامخ کړې وه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه په نړیوال جام کې څلور لوبې ترسره کړې دي چې په دوو لوبو کې خپلو سیالانو ته سترې ماتې ورکړي او همداراز په دوو لوبو کې هم خپل سیالان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي ول. افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل 15مه لوبه د روانې میاشتې په 8مه نیټه له نیوزیلند سره ترسره کړي چې دغې لوبې لپاره به د بشپړ چمتووالي سره افغان لوبغاړي د لوبو ډګر ته ښکته شي.
افغانستان او هند په دوم ګروپ کې دي. د تیر ماښام له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو هیلې ژوندۍ پاتې شوې چې نیمه پای لوبې ته به لاره کوي. که چېرته افغانستان خپله بله لوبه د نیوزیلند له پیاوړې لوبډلې وګټله، نو دا چانس شته چې افغانستان نیمه پای لوبې ته ووځي او د الف ګروپ له لومړي ټیم سره چې غالبا انګلستان دی لوبه وکړي. خو که چېرته افغانستان له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه، نو له دې جام څخه به ووځي. بل لورته د هند لپاره دا مهمه ده چې خپلې راتلونکې لوبې چې په ګروپ کې له سکاټلند او نامیبیا سره پاتې دي، په لږ ډېر توپیر وګټي چې نیمه پای لوبې ته لار وکړي.
او وسم یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وړاندې ماریا زخاروا پرون په موسکو کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او ویل چې دوی فکر کوي چې قومي سیاسي ډلې باید د اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر یا یونیسیار له لوري به یو اندازه ژمنې مرستې نن هم په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یونیسیار وړمه ورځ هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. له افغانستان د ازبکستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تک پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخمه واوښتل او له پولیس سره د تجارتونو مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار موید یوسف وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوند اتلان، اباسین سپیاو، د هندوکش عقابان برخه اخلي. د بلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لیدل چې و کسب کې وژل شوی. او د کرکټ د شلوورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. د خبرونو لنډیز ملازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی چې د دې خبرونو او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی اکام. د نورستان د اوسیدونکو د ستونزو په اړه مو راپور درته غوړه کړیو خو وخت ورته پاتې نه دی. خو د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پرخېدي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چې ځونه سره ده، دا مسلمانان چې په شهادت رسول دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دی جنت والی دی به جنت وي هم نو ویني. ځکه الله پاک په قران کریم کې وايي بسم الله الرحمن الرحیم، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حكي عذاب لدا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې باندې نشروي چې د خنجران پوس او مسلمانانو په زوسی باندې خبر کړي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه فنان دي، دا درندگان دي، دا دوزخ دي. یو مسلمان څوک مرتي دوزخ ته دي، دوی په شراو باندې ځان کړی دي. السلام علیکم ورحمت الله.
ننګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلی نګولدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامه زموږ د درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانینې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي وسک څومره بندرونه راخلا شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي اما کسان دي سوداګانې ګران دی وان یاره د چې لږ څل روپۍ یا 10 روپۍ دا هیڅ پخ نه ده. څه پخ دی دا دومره دومره پیسې خلاصېږي دا سل بم خلاصېږي. خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه راخلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي. خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا په ساران یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي، ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله کله بدی منج تصمیم وروشو اس کلام د افغانستان خلک مشکلات مخامخ نشي. وسلام ګلدین چکناوروال.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکې ماشین کې پریښو کور مو ودان دغه راز د واتساپ له لارې هم کولی شئ چې موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدي. جالبې د ژوند کیسې هم راته لنډې پرېښودلی شئ په دې شمېره. دا مو د واتساپ شمېره ده البته 4202211240601. په همدې سره دا خبري مجله پای ته ورسېده.